بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او عزتمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه درته د جواد رافعی په آواز د قران پاک د آل عمران سورې لا یوسلو شپږ اویایم څخه تر یوسلو اته اویایم آیاتونو پورې په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم.
د لوی څښتن په نامه. ای پیغمبره، هغه کسان چې نن د کفر په لاره په تق کې بیړه کوي او له یو بل څخه وړاندې کیږي، نو دغه هلې ځلې دې تا غمجن نکړي. هغوی خدای ته هیڅ زیان هم نشي رسولی. د خدای نیت دا دی چې د دوی لپاره په آخرت کې څه برخه او ونډه ونټکی او بالآخره دوی ته به سخت عذاب ورکول کیږي. هغه څوک چې ایمان یې پرې خودلی او کفر یې کړی هیڅ کله به هم خدای ته څه زیان و نه رسولی شي او د هغوی لپاره دردناک عذاب دی. مونږ چې دا مهلت هغوی ته ورکوو نو کافران دی دا تصور نه کوي چې ګنی دا د دوی په ګټه دی. مونږ خو هغوی ته د دې لپاره مهلت ورکوو چې دوی د خپلو گناهانو پیټې ښه دروند کړي او د هغوی لپاره خواروونکی عذاب دی.
ګرانو قدرمنو پښتنو اوریدونکو، د لوی الله په نامه او د سلام په وړاندې کولو سره زریاز احمد رضوي او زما نور ملګري له نننۍ یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1499 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې 19 نېټه ده، چې د 1422 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې 24 او د 2021 میلادي کال د جنوري 18 نېټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به د ایران پښپک د افغانستان په او د پاکستان په 9 بجې خبرونه اوري. ورپسې به د ایروان خوځښتون ته د باکو غبرګون تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره به درته وړاندې کړو او ورپسې به نور پروګرامونو ته غوږ شئ. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، په امریکا کې د رستو په خوتا د ظریف غبرګون. عراقچی وایي کا امریکا بندیزونه لري کړي، ایران به د یورانیمو 40% پخلی ختم کړي. همدارنګ خطیب زاده وایي تهران ته د کوریا پلاوی سفر د مالی سرچینو په اړه خبرې اترې دي. او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د افغانستان راتلونکي ولسمشر ته په قانوني توګه د واک پر لیږد ټینګار. اوس هم په تفصیل سره خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په امریکا کې وروستو په خطه په غبرګون کې وویل یو سرکش او بدماس ولسمشر چې له خپلو خلکو د غچ اخیستلو په لټه کې و، په 13 کلونو کې له ایرانی او نورو خلکو سره تر ټولو بد چلند وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه په امریکا کې وروستو په خطه په غبرګون کې وویل د اندېښنې وړ خبره ده چې هم هغه کس د اټومي جګړې د پیل لپاره غیر قابل کنټرول جواز لري کوم چې د ټولنې نړیوالې ټولنې لپاره یو امنیتي اندېښنه ده. د امریکې د کانګرس په ګډوډیو کې د ټاکنو شمیره د چهارشنبې په ورځ ودرېده او د ډونلډ ټرمپ ناراضي پلویانو د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. کانګرس ته د امریکې د ولسمشر پلویانو ننوتل په داسې حال کې چې د ولسمشر جو بایډن د بریا تایید شوی و. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د لوړ پورو چارواکو او ډیپلوماټانو غبرګونونو سره را وپارل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر هم په امریکا کې د کانګرس پر ودانې باندې د بلوګرو برید ته په اشاره سره د لویدیځوالو ډیموکراسۍ سسته او کمزوري بللې ده. د ډونلډ ټرمپ ورسته له دې چې د امریکا کانګرس په رسمي توګه د ولسمشر په ټاکنو کې د جو بایډن بریا تایید کړه، په یو بیان کې د بایډن ته په منظم ډول واک لیږل ژمنه وکړه او ویې ویل که څه هم د ټاکنو له پایلو سره په بشپړ ډول مخالف یم او حقایق یې هم تاییدوي، خو د جنوري په 6 به په منظم ډول واک لیږل ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل په تهران کې د جنوبی کوریا پلاوی اصلي ایجنډا د دې خبرې کول دي چې ایران څنګه دغه هیواد مالی سرچینو ته لاسرسی ولري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی خطیب زاده د خبریالانو په غونډه کې د هغوی د پښتنو په جواب کې ایران ته د جنوبی کوریا د پلاوی د سفر په اړه وویل. دغه پلاوی چې تهران ته راغلی د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال پلاوی یو برخه ده چې تهران ته به د یکشنبه په ورځ راځي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی څرګنده کړه تهران ته د جنوبی کوریا د پلاوی سفر د کوریا له کشته تر نیول کېدو مخکې هوکړه شوې وه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وایي د ایران اسلامي جمهوریت به د امریکې د بندیزونو له لرې کولو په صورت کې د یورانیمو 40% پخلی ختم کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال سید عباس عراقچی له ان ایچ کے تلویزیونی چینل سره په مرکه کې په ایران باندې د امریکې د 13 کالو بندیزونو ته په اشاره سره زیاته کړه د بندیزونو د بیا لری کولو له اطمینان لپاره د ایران اسلامي جمهوریت به یو لحظه له لاسه ورنکړي. عراقچی څرګنده کړه د بندیزونو د نه لری کولو په صورت کې به ایران له ایټمی تړون ګټه پورته کړي او د ایران اسلامي جمهوریت ایټمی ژمنو ته به بیرته راوګرځي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال زیاته کړه د 40% پخلی د چټکه او اسانې سره بیرته کېدې شي. عراقچی د امریکې برجام ته د بیرته راستنېدو د احتمال په اړه هم وویل دا پریکړه له هغوی سره ده ایران په تمه دی چې وګوري د جو بایدن حکومت څرنګه خپل تړونو ژمنو ته بیرته راځي. د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین پی آی اے خپلو 2000 کارکونکو ته 5 میلیارډ روپے ورکوي. پاکستان باید په خپل خوخه له پی آی اے څخه د وتلو لپاره د دغه نړیوال هوایي شرکت 2000 کارکونکو ته 5 میلیارډ روپے ورکوي. د پاکستان د نړیوالې هوایي لیکو پی آی اے چارواکو پرون ویل چې د دې طرحې په اجرا کېدو سره به پی آی اے د 2000 کارکونکو د تنخواګانو او نورو الانسونو د نه ورکولو له لارې په کال کې 2.5 میلیارډ روپے بچت کوي او په نتیجه کې به دغه شرکت یوازې په 2 کلونو کې د دې طرحې لګښت راوګرځوي. له دې مخکې هم د پی آی اے مشر فیډرل حکومت ته یوه ستراتیژیک تجارتي طرحه وړاندې کړې وه چې له مخې یې د هوایي چلن دغه شرکت د خپلو کارکوونکو شمیر له 14000 نه 2500 تنو یعنی تقریبا نیمای ته کموي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ننګرهار کې د خپل سفر په ترڅ کې یوې غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان خلک د جمهوریت نظام پرې کېدل نه غواړي. د هغه په وینا اصلي دنده یې خپل ځایناستي ته په قانوني توګه د واک لیږد دی. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه دلته د نظام خبره ده د جمهوریت په چوکاټ کې پر یو بل نیوکې او ګیلې کولی شو او وروسته بیا ټول یو صف کې یو. د دې هیواد کې سوله مهمه بیلې ده او زیاتوي سوله مونږ ته له هوا او اوبو ډېره مهمه ده په داسې حال کې چې په ځای دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د افغانستان د هیواد یو شمېر سیاستوالو د موقت حکومت جوړېدو په تړاو خبرې کړي دي. د افغانستان غږ خبری آژانس د راپور له مخې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو په دوحه کې پیل شو. د بین الافغاني خبرو د دویم پړاو د پیل تا د جنوري 15 یعنی 13 سه‌شنبه ټاکل شوی وه خو د دواړو لورو مرکچیانو له یو ورځې ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د افغانستان د سولې وزارت ویاندوی ناجی انوری وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکې شنبه باندې پیل کیږي. ښاغلی انوری زیاتوي د دواړو لورو ترمنځ د افغانستان د سولې خبرو دویم پړاو د یوې مقدماتي غونډې په ترڅ کې پیل شو. داسې پریکړه وشوه چې د روانې شنبه د ورځ په بعد د دواړو خواوو ترمنځ د ایجنډا د څېړلو پر سر ټاکل شوي ټیمونه خپل کار پیل کړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم بیگا په ټویټر ورته خبر خپور کړی دی. دواړو خواو د لومړی پړاو خبرو پر مهال چې درې میاشتې وخت کې ونیو د بین الافغانی خبرو ایجنډا او تګلاره نهایی کړی ده. د افغانستان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي د پړاو خبرو کې پر اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکو نظام په سرنګوالي خبرې کوي. زمون خبریال راپور راکوي چې د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې په 13 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وبا 140 نورې مثبت پیښې سب شوې دي. یادې پر یادې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 350,320 تنو ته رسیدلی دی. د یاد وزارت په خبره په همدې موده کې په کرونا اخته 9 تنه مړه شوي او 451 نور بیا بیرته روغ شوي دي. د روغتیا وزارت د وروستو معلوماتو له مخې تر اوسه په هیواد کې له کرونا وبا د مړ شوو کسانو شمیر 2,216 ته او د بیرته رغیدلو کسانو شمیر 3,291 کسانو ته رسیدلی دی. دا یادونه ده چې د روغتیا وزارت یو وار بیا پر هیوادونو غږ کړی دی چې د کرونا وبا د دویمې څپې پراختیا مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. د ناټو عمومي منشي وایي چې راتلونکې میاشت به په افغانستان کې د حضور او یا وتلو په اړه پریکړه کوي چې وزي او کپاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولنبرګ وویل راتلونکې میاشت د ناټو د دفاع وزیران غونډه کوي او په هغه کې به پریکړه کیږي چې ترسري په افغانستان کې پاتې شي او که وزي. دا د په خبره که سرتیری وزي نو دا خطر به بیا هم شته چې افغانستان بیا یو ځلې د تیارګرو په ځاله بدل شي او که حضور ته ادامه ورکو بیا هم ځینې خطرونه دي چې باید ومنل شي. هغه د بین الافغاني خبرو د دویم پړاو د پیلېدو هرکلی هم کړی دی خو وایي ناټو د ځواکونو حضور یا وتل د دوهې په خبرو کې له پرمختګ سره تړلی دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا نوما یو ځل بیا په افغانستان کې پر روانه جګړه اندېښنه ښودلې ده او هیله یې څرګنده کړې چې طالبان زر تر زره اوربند ته غاړه کیږدي. یو نوما مشرې ډیبورا لاینز تیره ورځ د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره په کابل کې کتلی او د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د دواړو لورو اوربند جدي اړتیا بللې او ویلي دي چې د سولې له بهیر د ملاتړ لپاره به له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي تر څو طالبان اوربند ته مجبور کړي. سره له دې چې وار وار له طالبانو د اوربند غوښتنه شوې ده مګر دغې ډلې جګړې ته لا شدت ورکړی دی. گرانو قدرمنو اوریدونکو دا او دا نننی خبرونه عمده سره خبرونه پای ته رسیدل. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
سیاسی تبصرہ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو اوس د ایروان خوځښتونو ته د باکو غبرګون تر عنوان لاندې سیاسی تبصرہ درته ز ریاض احمد وړاندې کوم. د کورباغ د سولې د تړون د لاسلیک او د هغه اکثرو موادو د پلی کېدو سره دا سخکاری چې د کورباغ د سولې د تړون د پلی کېدو بهیر د بدلېدو په لورې روان دی. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان د آذربایجان جمهوریت له اجازه پرته د سه‌شنبه په ورځ د کورباغ سیمې ته سفر وکړ چې د دې سفر د تشویش وړ خبره داده چې دغه سفر په غیر قانوني توګه ترسره شوی او هغه په دې سفر کې د ځینو مشکوکو کسانو سره هم د همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي. په همدې لړ کې د آذربایجان جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د قره باغ سیمې ته د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزیر آرا ایوازیان سفر یو لمسون کې اقدام بللې. د آذربایجان د جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی لیلا عبدالله آوا ویلي، ارمنستان د سولې د تړون په پلی کولو سره د آذربایجان په قرباخ سیمه کې د همکارۍ لپاره د رامنځته شوي فرصتونو څخه په استفادې سره کولای شي په سیمه کې د سوله ییزې فضا رامنځته کولو سره مرسته وکړي. که نوي هر ډول تیروتنه به په سیمه کې د ټینشن د رامنځته کېدو سبب وګرځي. هس شک نشته چې د باکو د چارواکو وروسته ګواښونه په قرباخ سیمه کې او د روسیې تند غبرګون د دې سبب شوی چې ارمنستان وکولی شي د قرباخ سیمې ته سفر وکړي او په دغه سیمه کې د ناپیژندو کسانو سره قراردونه لاسلیک کړي. ځینې داسې پیښې رامنځته شوې چې د ارمنستان لخوا د وروستو ګواښونو ته زمینه برابره کړې ده. بې له شکه د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستو نښتو کې روسیا هم له آذربایجان څخه ملاتړ کړی، خو له دې سره سره د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف ناسم چلن او د دې هیواد د خلکو د مخالفت سره سره د ترکیې سره د استراتیجیکو اړیکو جوړونه او د آذربایجان وسلوالو ځواکونو رسم گزشتہ د اردغان بلنا چې په نړیوالو رسنو کې پراخ انعکاس لرلې دی د سبب شوې ده چې روسیه نور د آذربایجان لملاتړ لاس واخلي. په دغه رسم گزشت کې د اردغان له خوا د آذربایجان بیلتون په ټولنې شعرونو لوست په ایران کې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې چې اردغان ته یې دغه سفر تریخ کړ. حتی د ارس په شمال سیمه کې پراته ازری قومونه د اردغان له دغه خبره ناراضه شوي دي. د دغه شعر اصلي مضمون روسیې ته متوجه دی، خو د آذربایجان د بریالیتوب په رسم گذشت کې یوازې د اردغان حضور او د روسانو د نه بلنه د دې موضوع خودن کې وا چې باکو د روسیې د مرستې پرته یوازې د ترکیې په مرسته ارمنستان سره په جګړه کې بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د وایلر یوروپ د پروګرام مشر او سیاسي کارپوه نیکو پوپسکو وایي روسیه خپل سری کرخې بخنه غواړم روسیه خپل سری کرخې هم ترکیې او هم د آذربایجان جمهوریت ته روښانه کړي دي، خو داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه په دانسته توګه دغه سری کرخې تر خپو لاندې کوي. هم ترکیه او هم آذربایجان د قرباخ په جګړه کې روښانه موخې لري او فکر یې کاوه چې د دغو موخو د ترلاسه کولو لپاره ارزښت یې لرل چې له یادو سرو کرخو څخه واوړي. باید ووایو چې روسیې په اول سر کې غوښتي د ارمنستان لودیسپال ولسمشر نیکول پاشینیان ته د غوږ تا ورکړي او ورته ووایي چې که یې هیواد ته په سیمه کې په امن پاتې شوي د روسیې د ملاتړ د عمله ده. که نوینو ارمنستان به د بهرنی فشارونو د زغم وړتیا ونه لري لکه څرنګه چې آذربایجان څخه په جګړه کې سخته ماته وخوړه، همداسې به له نورو ستونزو سره هم مخامخ شي. کوم کسان چې فکر کوي د آذربایجان جمهوریت یوازې د ترکیې په ملاتړ د ارمنستان سره په جګړه کې بریالي شوی، سخت په غلطه دي. که ترکیه کولی شي نو الهام علیوف سره د مرسته وکړي چې ارمنستان سره په دغه وروستو ټینشنونو کې بریالی شوی. همدې سره زموږ سیاسي تبصره پای ته ورسېده.
د تاریخ پاڼه ډیر قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې اوسم د تاریخ پانه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د جمعې مبارکه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې 19 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې 24 او د 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې 8 نیټې سره سمون خوري. اته اتیا کاله پخوا د 1922 میلادي کال د جنوري په 8 نیټه په جزیره العرب کې د انګلستان په مرسته د عبدالعزیز ابن سعود بادشاهي پیل شوه. عبدالعزیز بن سعود د حجاز د قبایلو یو مشر و چې د 19 پیړۍ په وروستیو او د 20 پیړۍ په رومبنیو کې له عثماني حکومت سره مقابله پیل کړه او یو لړ بریاوې ترلاسه کړې. په 1923 میلادي کال کې چې عثماني ترکان د حجاز له احسا سیمی وشړل شول د سعودي حکومت بنسټ کې خودل شو. د وړمبی نړیوال جنگ په دوران کې سعودیانو د برتانیا ملګرتیا وکړه. په نتیجه کې له نړیوال جنگ وروسته د عثماني حکومت د ماتې په وجه پر عربستان عثماني ولکه بیخي ختمه شوه. په هغه جنگ کې چې د عبدالعزیز بن سعود او د مکه د شریف او واکمن حسین بن علي ترمنځ ونښت، ابن سعود د ځینې بریاوې ترلاسه کړې او دا شان حجاز هم د هغه قلمرو یو برخه شوه. بالاخره انګلستان د سیمه په 1926 میلادي کال کې د جدي د تړون له مخې خپلواکه و پیژندله او عبدالعزیز بن سعود ځان د حجاز بچا و باله او بیا یې په 1928 میلادي کال کې خپل عنوان د حجاز او نجد په سلطان بدل کړ. څه موده پس د 1922 میلادي کال د جنوري په 8 نیټه عبدالعزیز د عربستان د سلطان په توګه د بادشاهۍ په تخت چیناست او وروسته په یو وخت عربستان هیواد جوړ شو او د سعودي د نوم په وجه سعودي عربستان ونومول شو. آل سعود د بادشاهي تخت تر رسیدو او په خلکو باندې د وهابیت د بې لارې تفکر د ورتپلو لپاره ډیر قطرونه وکړل او وینې وبهولې. شپږ څلوېښت کاله پخوا د 1350 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 19 نیټه په اثر مشهور یو ایرانی فیلسوف او حکیم آیت الله سید محمد کاظم لواسانی وفات شو. هغه په 1235 هجری لمریز کال کې د عراق په کاظمین ښار کې وزیږید او درې کلن و چې له خپل پلار سره د ایران پلازمینې تهران ته راغی. سید محمد کاظم د دینی درسونو زده کړې له ماشومتوبه پیل کړې او 15 کلن و چې د نوي علومو زده کولو ته یې مخه کړه، خو یو ځل بیا حوزې ته ستون شو او په جدي توګه یې د فلسفې او عرفان زده کولو ته مخه کړه. هغه په 29 کلنۍ کې عراق ته ولاړ او له سترو استادانو یې فقه او فلسفه زده کړل. آیت الله اثار ایران ته له راستنېدو وروسته د زده کړو په نویو او زړو معتبرو مرکزونو کې د فلسفې، منطق، فقه او ریاضیاتو تدریس ته مخه کړه. هغه د نامتو شاګردانو له روزنې سربیره یو شمېر مهم آثار هم له ځانه په یادګار پرېیښي چې پکې کولی شو علم الحدیث، سه رساله در حکمت اسلامی او تفسیر سوره هم ته اشاره وکړو. درې څلوېښت کاله پخوا د 1450 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 19 نیټه د 1424 هجري لمریز کال د غبرګولې د 15 نیټې له پاڅونو وروسته په قوم سپېڅلي ښار کې د ایران د باچا رژیم پر ضد د دغه هیواد د مسلمانو خلکو لومړنۍ پراخیا او پرتمینې مظاهرې وشوې. په دې ډول له 14 کلونو وروسته د ایران خلکو یو ځل بیا په پیاوړو او انقلابي روحیو سره درود دیوی په خمینی شعارونه وکړل. دغه مظاهره د تهران د مازیګر چاپ په یوې ورځپاڼې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پر ضد د سپکوونکې مقالې له چاپېدو وروسته وشوې. په دې ورځ خلکو او روحانیونو د قوم پستر جماعت کې په پرلتې وهلو سره په ډاګه د باچا رژیم د لیرې کېدا غوښتنه وکړه او همدا موضوع د دې لامل شوه د رژیم مامورانو په مظاهره کوونکو حملې وکړې او زیات شمېر شهیدان او ژوبل کړي. له دغه غمجنې پیښې وروسته زیاتره عالمان او روحانیان نورو ښارونو ته جلا وطن کړی شول، او په دې ډول د 1455 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې 19 نیټه د ایران د اسلامي غورځنګ د اوج پیلامه شوه، چې بالاخره د 1455 هجري لمریز کال په سلواغې کې بریالی شو.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبه کې اوسم بیا زه فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. عزیزانو، په دې پروګرام کې به د شورا سورې له 15 تر 18 آیتونو پورې تلاوت، ژباره او تفسیر درته وړاندې شي. په دې هیله چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ. عزیزانو، په سر کې مو پام غواړو د شورا سورې د 15 او 16 آیتونو تلاوت ته، هلته چې پاک خدای داسې فرمایي:
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
ده دغو مبارکو آیتونو ژباړه داسې ده: نو ته هم دغه یعنی توحید ته بلنه کوه او په استقامت اوسه، لکه څنګه چې تا ته حکم درکړی شوی دی، او د دوی د خواهشاتو پیروي مکوه، او ته وایه: ما په هر هغه کتاب ایمان راوړی دی چې الله نازل کړی دی، او ما ته حکم راکړی شوی دی چې ستاسو په منځ کې انصاف وکړم. الله زمونږ رب دی او ستاسو رب دی، زمونږ لپاره زمونږ عملونه دي او تاسو لپاره ستاسو عملونه دي. حق خ واضح شه، نو زمونږ په منځ کې او ستاسو په منځ کې هیڅ جګړه نشته. الله به مونږ ټول سره راجمع کړي او خاص هم دته بیرته ورتلل دي. او هغه کسان چې د الله په باره کې ورسته له دې جګړې کوي چې د هغه دعوت قبول کړی شه، د دغو کسانو جګړه کول د دوی د رب په نزد باطل دي، او په دوی غضب دی او د دوی لپاره ډیر سخت عذاب دی.
ګلونو اوریدونکو، په تیره برخه کې دا خبره وشوه چې الهي دینونه د اصل او جړې له نظره یو دي. دا آیتونه د اسلام پیغمبر ته په خطاب کې فرمایي: ټول خلق له مشرکان وي که اهل کتاب هغه دین ته چې تا ته واهی شوی دی وبله. ځکه چې دا آخري الهي شریعت دی، هغه څه چې تا ته یې وحی شوي بې له کمې زیاتی خلکو ته ورساوه. په دې لاره کې پایداری او استقامت ولري او د هغوی د رضا کولو لپاره د خپلې دندې په سرته رسولو کې کوتاهي مه کوه. هره ډله هڅه کوي چې تا خپلو شخصي ګټو او ګروهنو ته وبلي، خو ته د هغوی د هوا او هوسونو پیرو مه اوسه او ټول د پروردګار په واحد دین راغونډ کړه. اهل کتابو یعنی یهودو او مسیحیانو ته ووایه په هر کتاب چې د خدای له لورې نازل شوی ایمان لرم، زه ستاسو تیر پیغمبران او کتابونه منم او زما رسالت د هغوی د رسالت په دوام کې دی، په عین حال کې زما دین د هغو ټولو جامع او بشپړونکی دی. لکه څنګه چې تیر پیغمبران مامور وو چې په ټولنه کې عدالت ټینګ کړي او په خپله هم په عدل او انصاف سره چلند وکړي، زه هم دنده لرم چې په تاسو کې په عدالت سره حکم وکړم. زما او ستاسو پالونکی یو دی. ما د خپل حقانیت دلایل تاسو ته بیان کړل. زموږ عملونه زموږ لپاره دي او ستاسو ستاسو لپاره. هیڅ شخړې او جدال ته ضرورت نشته او موږ تاسو کومه شخصي دښمنی نه لرو. خدای تعالی به موږ تاسو په قیامت کې راغونډوي او په هغه ورځ زموږ د ټولو قاضي یو دی. باید وګورو چې په هغه ورځ چې موږ تاسو په الهي عدالت کې حاضر شو، خدای څنګه فیصله کوي. آیت په دوام کې فرمایي: خو متاسفانه هغوی له تا سره جنگ و جدل پیل کړی او د اسلام کمزورولو ته یې مټې رانغاړلې دي، ځکه ویني چې ډیر خلک په دغه دین کې شامل شوي او په راتلونکي نور هم شاملیږي. کوم مشرکان چې د حق له څرګندېدو وروسته د ضد او دښمنۍ له مخې په خپلو باطلو عقیدو ټینګار کوي او د خدای په اړه شخړه کوي، د دلیل او منطق منونکي نه دي. هغوی د اسلام د نه منلو لپاره داسې دلایل راوړي چې د خدای په نیز باطل او بې اساسه دي. د هغوی دا کار پر هغوی د الهي غضب د نازلېدو سبب کیږي او هغوی په سخت عذاب اخته کیږي.
ګرانو دوستانو، له دغو مبارکو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه د نورو د رضا کولو لپاره د الهي اوامرو په ترسره کولو کې کوتاهي نه ده پکار، بلکې باید استوار او ټینګ ووسو او د خپلې بلنې په اصولو پابند پاتې شو. دویم، پر عقیدې استقامت هغه ځای ارزښت لري چې د هغه په اساس وي، که نه وي یو بې ځایه او ړوند تعصب دی. دریم، په ټولنه کې د انصاف ټینګول د ټولو الهي دینونو یو هدف و. څرګنده ده چې د عدالت ټینګول بې له حاکمیت او واکمنۍ ممکن نه دي. او څلورم، خبرې او مجادله تر هغه وخته معقوله او د منلو وړ ده چې حق څرګند شي. د حق له څرګندېدو وروسته باید له مجادلې او شخړې لاس واخیستل شي او مقابل لوری په خپل حال پریښودل شي. گرانو او قدرمنو مینوالو، اوس د شورا سورې ولسم او اتلسم آیتونو ته پام وکړئ. هلته چې متعال خدای فرمایي:
الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد.
الله هغه ذات دی چې کتاب یې په حق نازل کړی دی او تلا یعنی میزان یې هم، او ته څه خبر یې؟ خای چې قیامت ډیر نږدې وي. دغه یعنی قیامت هغه کسان په تلوار سره غواړي چې په د ایمان نه لري، او هغه کسان چې په د ایمان راوړی دی لدنه ویریدونکي دي، او دوی پوهیږي چې یقینا دا حق دی. خبردار شئ، بے شک هغه کسان چې د قیامت په باره کې جګړې او شکونه کوي یقینا په ډېرې لری گمراهی کې دي.
د تیرو آیتونو په دوام کې چې پیغمبر خپل دین د مشرکانو او اهل کتابو لپاره معرفي کړ، د آیتونو فرمایي: په کوم خدای چې موږ ایمان لرو هغه ذات دی چې د خلکو د هدایت لپاره یې آسماني کتاب را لېږلی، او له باطله د حق د پیژندلو معیار یې پکې ټاکلی دی. دا له دې امله دی چې انسانان د خپل هوا او هوس او ذاتي غوښتنو پر اساس حق او باطل تعریف نکړي، او د خپلو کارونو معیار یې ونه ګرځوي. اصولاً خدای تعالی حق دی، او هر څه چې کوي حق دی، او باطل یې په قول او فعل کې نشته. همداراز د طبیعت او پنځون نظام چې هغه پیدا کړی د حق او انصاف په اساس پیدا شوی دی. د شریعت نظام هم د وحی په قالب کې پیغمبرانو او خلکو ته رسیدلی د حق او حقیقت په بنیاد دی، او ځینې حقایق چې خلک یې په پنځه ګونو حواسو یا متعارفو علومو سره نشي درک کولی هغوی ته څرګند کړي. یو مهم حقیقت چې د انسان په ژوند کې کلیدي رول لري او قرآن مجید جوت کړی، د قیامت شتون دی، ځکه چې په قیامت کې حق او عدل او میزان په بشپړه توګه ظهور او رایخت پیدا کوي. له همدې امله قرآن کریم د دې لپاره چې قیامت ته د انسان پام واړوي او هغه له خطرو وساتي فرمایي: ته څه خبر یې؟ شاید د قیامت ورځ نژدې وي، خو افسوس چې ځینې کسانو چې په قیامت ایمان نه درلود بې له دې چې په نشتوالي کوم دلیل راوړي په دغه عقیده پورې خنداګانې کولې، او د انکار له مخې به یې پیغمبر ته ویل: که ته رښتیا وایې نو دا قیامت ژر تر ژره راوله چې تاسو جنت ته لاړ شئ او موږ دوزخ ته. خو په قیامت او د خدای په عادلانه محکمې کې حضور د ایمان په خاوندانو ژور اثر لري. هغوی له قیامت د ویرې په وجه همیشه او تل د خپلو عملونو خیال ساتي، ځکه چې پوهیږي قیامت حق دی. د هغوی له نظره دا نړۍ د هغه بلې نړۍ لپاره یوه سریزه ده، او بې له قیامت د دې جهان خلقت بې معنا او چټي دی. نه د خدای له حکمت سره سمون خوري او نه له عدل او انصاف سره. څرګنده ده چې د قیامت د راتللو وخت هیچ چا ته نه دی معلوم، حتی پیغمبر هم له وخته بې خبره دی. خو د یوې چارې د واقع کېدو له وخته ناخبري د هغې په نه واقع کېدو دلیل نشي کېدلی. اتفاقا دغه ناخبري سبب کېږي چې انسان هره شیبه د قیامت د راتللو احتمال ورکړي، او له جرم او ګناه ځان وساتي. خو کوم کسان چې د قیامت د منلو اراده نه لري په هر ډول شبهه اچولو سره نور خلک هم په شک کې اچوي. دا کسان تر دې زیات چې نورو ته تاوان ورسوي ځان ته تاوان رسوي. د قرآن مجید په تعبیر کوم کسان چې په قیامت کې شک او تردید جوړوي او په ضد سره د هغې په اړه شخړه کوي په ژورې ګمراهۍ کې دي.
رانو ریدونکو، د قرآن کریم له دغو مبارکو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه، قرآن له حق د باطل د پیژندلو معیار دی، ځکه چې د خدای له لورې دی او هیڅ باطل ورته لاره نه لري. دویم، هیڅ انسان د قیامت له ورځې چې د حساب کتاب او زموږ په دوسیو د غور ورځ ده نه دی خبر او هر شی به ممکن ده قیامت راشي. نو باید په چټی خیالاتو او ارزوګانو اخته نشو، ځکه چې خای قیامت نږدې وي. دریم، د ایمان یو نخه په خپلو عملونو او کړنو څارنه ده، ځکه چې مؤمن انسان همیشه په دې فکر کې وي چې په قیامت کې به د خپلو عملونو حساب ورکوي. او دریم، د مخالفانو یو پروګرام د شبهو اچولو او د ډول ډول پوښتنو په مطرح کولو سره په قیامت کې د شک او دوزړتوب پیدا کول دي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل
د تلپات زنگرانو متفکر. ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې وسم د حضرت آیت الله مصباح یزدی په اړه تاسو ته یو ځانګړی پروګرام در اورو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. دوستانو، آیت الله مصباح یزدی د دینی او انقلابی افکارو په وده او تولید کې له تلپاتې ځانګړتیاو سره یو متفکر وو. د حضرت امام خمینی د څېړونکو تعلیمي مؤسسې مشر او د رهبرۍ د خبرګانو غونډې غړی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی د جمعې په ماښام د مرحوم د میاشتې په 12مه نیټه له ناروغۍ وروسته له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. د ایران د اسلامي انقلاب رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د آیت الله محمد تقی مصباح یزدی دمرینی د خواخوږی په پیغام کې دوی وتلی مفکر، ښه مدیر، د حق د څرګندولو ګویا ژبه او په نیغ لار په استقامت سره پشه ایښودونکي په توګه یاد کړ او څرګنده یې کړه د دوی د دینی فکر په تولید کې خدمتونه او لارښودونکي کتاب لیکوال د غوره شاګردانو په روزنه کې اغیزمن عمل او د انقلاب په ټولو ډګرونو کې چې کوم ځای کې به یې د اړتیا او احساس کېدو شتون حقا او انصافا ځانګړی و. آیت الله مصباح یزدی د لوی استادانو په شمول د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په محضر کې د فلسفه او دینی علمونو زده کړې ترلاسه کړې او له آیات اعظم آیت الله بروجردی، عراقی، علامه سید محمد حسین طباطبایی او آیت الله بهجت په نزد د فقه او اصول په زده کړو کې ګټې پورته کړې وې. د ایران معاصر تاریخ په ځانګړي توګه د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په مشرۍ د اسلامي غورځنګ له پیل راهیسی دا انقلاب د ایران دننه او بهر د ډیر بدلونونو سرچینه ده. په دې ډګر کې بې له شکه د انقلاب په وده کې د علمي او انقلابي شخصیتونو رول ډیر تاثیر درلود، تر دې کچې چې اسلامي انقلاب په نړۍ کې د ټولو عدالت غوښتونکو او آزادو خلکو لپاره یوه بیلګه وګرځېده. له دې امله دی چې ډیر بدخوا تل د انقلاب په بریالۍ کې د مؤثر شخصیتونو د خرابولو هڅې کوي. له هغه حرکتونو چې بدخوا او د انقلاب دښمنانو تلې هڅه کړې د انقلاب او دین او علم په ډګر کې د مطرح شخصیتونو د رول په اړه شبهې او تحریف رامنځته کول وو. آیت الله مصباح یزدی هم له دې جریان مستثنا نه وو. د استاد علامه مصباح یزدی ژوند د انحرافي جریانونو په مقابل کې د دوی حساسیت وو. هر کله چې یو چا د اسلام یا اسلامي انقلاب د تحریفولو هڅه کړې نو د اسلام او انقلاب له اصولو څخه یې په کلکه دفاع کړې ده. له همدې امله آیت الله مصباح یزدی په مدرسه کې یو اغیزناک شخصیت درلود او په علمي بحثونو او مقالو لیکلو کې د انقلاب راتلونکو پرمختګونو او راتلونکي وخت لپاره ژور لید درلود. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب مخکې ډیر خلک په دې باور و چې سیاسي مبارزه باید لومړی پیل شي او د انقلاب له بریالیتوب وروسته باید د ټولنې کلتوري پاکوالي ته غور وشي. په هر صورت مفکرانو لکه آیت الله مطهری او پروفیسر مصباح یزدی په دې باور و چې د انحراف ریشه باید د مبارزې په ورته وخت کې وچه شي او دا چې خالص او رښتینی اسلام باید ایرانیانو او نړۍ ته معرفي شي. په سیاسي ډګر کې آیت الله مصباح یزدی د ظالم رژیم په دوره کې د دغه رژیم او د دې د اجنټانو په وړاندې پراخه مبارزه وکړه او د ایالتي او ولایتي اتحادیو او د روحانیت خوځښت په ماجرا کې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په مشرۍ کې فعاله برخه واخیسته. د اسلامي انقلاب نه مخکې هغه د مارکسیزم د نفوذ د خطراتو په اکله خبرداري ورکړ. د اسلام او انقلاب ناوړه دښمنانه افکار څرګند کړل. د آیت الله مصباح یزدی حساسیت او هوډ د دې مسلو په حل کې داسې و چې ځینې وختونه به د هغه ځینې انقلابي ملګرو به په هغه نیوکه وکړه او هغه ته به یې سپارښتنه کوله چې د راپورته شوي مسلو په وړاندې نرم واوسي. مګر استاد مصباح یزدی د اسلام د سپیڅلي دین له اصولو او د دې انقلاب له اصولو څخه په کلکه دفاع وکړه او په دې لاره کې یې ویناوې، بحثونه، کتابونه، مقالې او له نورو تبلیغاتي وسیلو کار واخیست او له خپل سپکاوي او تورونو یې ویره ونه کړه. د اسلامي انقلاب ستر رهبر د آیت الله مصباح یزدی یو بریا د هغه لازده کوونکو روزنه ګڼي چې د حق په لاره کې د هغوی په امام خمینی څیړونکي او تعلیمي مؤسسې کې د هڅو پایله وه. په خوشبختۍ سره په قوم کې د ښاغلي مصباح یزدی یو بریا دا ده چې زموږ د ډیرو فاضلانو پرخلاف چې خپل فضل یې تر ځانه پورې محدود کړی، دوی خپل فضل یې په ښو شاګردانو کې زیات کړی دی. قدرمنو اوریدونکو، آیت الله مصباح یزدی د علم او کلتور په ډګر کې د اوږدې مودې لپاره ارزښتناکه خدمتونه وړاندې کړل او د هرې دورې له غوښتنو سره سم د هغه دوره ورته کلتوري خوځښت پیل کړ. د هغه جدیت او د هغه واقعیت لید لامل شو چې د هغه ډیر کلتوري فعالیتونه مثبتې پایلې راوړي. د دې ډله ییزې هڅې پایله د تعلیم یافته عالمانو روزنه وه چې دا مهال د اسلامي جمهوریت په بیلابیلو ادارو کې کار کوي. هغه په بیلابیلو برخو کې ډیر کتابونه لیکلي دي چې ځینې له انقلاب نه مخکې او ځینې د انقلاب نه وروسته لیکلي دي. خدای پیژندنه، انسان پوها، قرآن پوها، په قرآن کې اخلاق، د قرآن له نظره ټولنه او تاریخ، د قرآن له نظره حقوق او سیاست، د ولایت فقهي نظریه ته یوه لنډه کتنه او پلسکونو نور کتابونه د هغه آثار دي چې په بیلابیلو کلتوري او علمي مرکزونو او حوزو کې تدریس کیږي. د انقلاب د ارزښتونو د ساتنې او پیاوړتیا لپاره هڅې له روښانتیا او روښانه څرګندونو سره په ستونزو نیوکه او د زیانونو څرګندول چې د انقلاب لاسته راوړنو ته زیان رسولی شي په اړه څرګندونې د آیت الله مصباح یزدي د ژوند دوه مشهورې برخې وې. لکه څنګه چې د انقلاب رهبر د غمرازۍ په پیغام کې ټینګار وکړ، د هغه خدمات د غوره زده کوونکو په تعلیم او روزنه کې اغیزمن دي، او د انقلاب په ټولو ډګرونو کې چې کوم ځای کې به یې د اړتیا احساس کېدو شتون حقا او انصافا ځانګړی. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه ځانګړي پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، هم دې سره زمونږ د نننې خبرونې وخت تر پای رسی. تر بل پروګرام پورې په الله سپارم. د الله پامان. Thank you.